بستونه اعلانیږي او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیما دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مره جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ میرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارج ملکونو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل و ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزاکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټه ایجاد شوی ده چې ریاست د جلالت ماب رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته بلا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنی په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنی په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتو نه فارغ دي، حتی دي چې ماسایګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 15 واط یا تات یا دغسې نمرې مې وړي دي. حتی تر دې چې څوک چې 2 نمرې وړې وې په هماغه پوست کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و هغه دی یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري هغه کسې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي. تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی، ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري. تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي، یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په
پر لار باندې چولی لن هواد مون ته هند په هند کې اکثره ځوانان دولت سرکار نه کوي هغه خپل واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي وړي قرضې تر لاسه کړي دي چې د سہولت ځوانان موینت ځوانان لپاره مهیا کړي دوی کولی شي وړي قرضې تر لاسه کړي نه تنها ځان لپاره کار پیدا کړي بلکې کولی شي نور ځوانان لپاره هم دوی کار پیدا کړي
خوګوریدونکو د ایوی بلی تاندې څنګه د پای شی بو تر ورسیدو دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته مو هم څارلای شي facebook.com/tandecange تر بلی تاندې څنګه مو علامل حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو ز اکرام الله اکرامیم ډیر زیات مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو ک پایلې لدین کو ورستی ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي د ټاکنو تر سره کیدو پاړه کپ دی اړه وغږیږي کوم کوم کارونه تر سره شوی دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي
بسم الله الرحمن الرحیم ز فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونه کې دي نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خاطر سره شوي دي بیرته هغه کار باید تر سره نشي نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول سره بیرته او قتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته او قتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې پراتونکو ته ټول درې چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي او قتل شي او داغوی انډول وساتل شي نو په دې حساس تقریبا مونږه 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو لونی کمرغه په دغه بهیر کې مونږه ټکنالوژي سره کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي تقریبا په 15 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي نو په خوا کچېری مونږه په سادي حالت تخت مخته تلوي باید دا چې د پاسه درې میاشته وخت نیول نو 13 ونې مونږه تقریبا شاوخوا دا ویا کس د روزون کورونی روزنیس پروګرام مو پایته ورسو اوس دغه ټول روزون کې په ولایتونو کې دوه ورځې هغه تقریبا زر کس شاوخوا چې استخدام شوی نیو کارکونکي دا هغه ته روزنه به ورکوي نو هغه نو ورسته ان شاء الله دوی ساحه ته بزی خپل کار وکوي نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اور باندې ډیر جدي په توګه کار کوي هغه د درایور کونکو د لیست جوړول موضوع ده نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولای شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکي نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځینی موضوعات ځینی برخی د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغه به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هره برخه تحدید لاندې نیولې ده. دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتي حکړلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سوله عالی شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګیړنه کوو، په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینی مشران، ځینی هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي، هغه د ولسوالی شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغه ونډه ډیر مهم ده، ځکه ولسوالی شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالی په سطح نظارت کول شي، ارزیابي کول شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې وي د څار لاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش، د امنیت په بخش هم کار کوي، او هم کاندیدان به ولري، او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کوم کوم ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې به نه وي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنې، دا د عام المنفع اماکنو کې بنې. نو تر کوم ځای پورې چې د زوراکانو موضوع ده، په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي، د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې لپاره نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي، او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي، بس نو هغه ځای ته بتلل لخپل لزور کار باخیستل. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژنې، ترڅو چې سیستمونه پیژنې، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بی فایده دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوله، تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه ده. خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نښان بوي، او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي که چا کوم ښځینه غواړي چې عکس واخلي واضح لیکنه نو نور هغه معلومات مشخصات به په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال موږ بسنه کوو، نو د هغې نه وروسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخشونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شي او که نه، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
یعنی د رایې استعمال به د نوې ټکنالوژۍ له مخې کیږي؟
د رایې ورکونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژۍ سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژنې یا مسؤل ته وپیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوې وي تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوي ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې تر لاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا 12 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخشو کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې د بودیجې برابر وکړي.
د بودیجې ځان تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته را نشي یا ټکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو په بناان موضوع جدید او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او غویم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبر یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان پشپاړسمه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجې یا داسې کم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مختره نشي، نو ان شاء الله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. کچېری خدای نه خواسته کوم بل حالت مختره ازي سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولې سره بیا ورسته پی اوږي.
په ټولو کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویل شي سره د تاسې د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغه د ټاکنو په ورځ او دا غینه مخ کې امنیت خوندي کوي. په ټولو کې راته دا ویل شي چې هغه سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونی شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونی شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونی شي.
هغه خو تخنیکی نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم هوکلج کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونی سو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان را تر ځیکو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساسه چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو.
یعنی ویره شته چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعاتو لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا پرې اساس چې باید درغلي ونشي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعاً هلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به ترسره سره شي.
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې پټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنی تر سره شي او د موږ ټول هیوادوالو کول شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو د دې کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګه کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نه مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکوونکو چې کوم لیست جوړی کی تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد شرایط دي او غو سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې دا ودا.